라디오.
라디오 아사디.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې یو نیک مرغ سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبي پیل شو. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د زمریا صد میاشتې شلمه د 2022 میلادي کال د اگست 11 ده. پیل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وايي مخکې لدې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له آی بی این افغان خپرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستې او هغوی تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره کار کاو. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحیې کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. په دې اړه وروسته په تفصیل اوري. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیول شي. دغه کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوې وه نه دي ویل شوي چې هېواد ته واردېدونکو بې کیفیت تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړي دي. تر دې وړاندې عامو افغانانو د تیلو د ټیټ کیفیت او بې سارې لوړې بیې په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په دې غونډه کې له افغانستانه بهر ته د زړو وسپنو د لیږد پر بندیز او ټپي پروژې هم بحثونه وشول. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خوا ته روانه شوه. فرانس پرس خبري اژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا خبر ورکړی. دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی و چې اوس د فرانس پرس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلی وزارت وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالتونو د ملي امنیت پخوانی سلاحکار جان بولټن د وژلو په توطیې تورن شوی دی. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدي رضایي مشهورو د سپاه پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړی تورن شوی چې غوښتل یې په واشنګټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبی کارولینا ته ورسې چې د اوړي رخصتي لخپلې کورنۍ سره انتیر کړي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلی سپینې ماڼۍ د بایدن د اوړي رخصتیو د مهال ویش پاړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایدن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او افغانستان د دوی د ټولو ځواکونو د وتلو په خاطر ګډوډه شوې وه. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ آنلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونت استادیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر آیرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 ورځې لوبې پلان شوې دي. آزادی راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوو. وړاندې په خبرونه کې
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅو د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشرم.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی پر دې څرګندونو سربیره وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی.
معامله که شوی وي نو معامله په هغه صورت کې شوي ده چې هر شی خراب شوی وو. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته.
د نورستان سیلاب ځپلي وایي سیلابونو ډیر زیانونه وراړولي خو ورسره لازم هم رسته نه ده شوی.
زمه کوي وړانه د نمشتان ویاله شتان ګرند شتان هیڅ شي مې پرې نه دي.
په یونان کې د کډوالو دیوی بیړۍ لړو بیدو ورسره د افغانانو په ګډون نه وشتنه ژغورل شوی خو لزګونه کسان لا هم تری تم دی او دا به هم واوري چې د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې په ملاتړ په تاجکستان کې یو لس ورځنی ته پوځي تمرینونه پیل شوي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوریده هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي له کابل تر وتلو نږدې کال وروسته په وبخی د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له کابل تر وتلو نږدې کال وروسته په لومړنۍ انزوري زمرکه کې وایي چې د اساسي قانون لمخې لا هم ولسمشر دی. ښاغلی غنی له افغان خبرندوی شبکې سره په یو ځانګړې مرکه کې د جمهوریت د سقوط په اړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو واچوله. ښاغلی غنی د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د مشارکت هیڅ څرک پکې نه لیدل کیږي. تفصیل بیله اسد الله لودین نوورو.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تیر کال په اگست کې له کابل د دیل وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وي. ښاغلی غنی وایي دای هغه مهال وتلو ته اړ شو چې پوه شو دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت سفیر لرونکو قطعې تخلیه شوې دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لمخې امریکایي رسنیو د یو شمیر ناخبرو شو اسناد په حواله ویلي غنی کابل ته د طالبانو لننوتو مخکې له ارګب خیس پکې کړي وي. طالبانو هم ویلي دوی هغه مهال کابل ته ننوتل چې پوښول خاغلی غنی له پلازمینې وتلې دی. محمد اشرف غنی د افغانستان له وتلي ژورنالیست د جنبش سره په نږدې نوې دقیقې مرکه کې چې افغان خبرندوی شبکې پرون چهارشنبه خبره کړه ویلي تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمېر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونو د پاوز روحیه کمزورې کړې وه. نوموړی د مرکه کې دا کوي چې خپل ځایناستي ته د واک تر سپارلو پورې به د افغانستان ولسمشر وي.
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشرم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم.
د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا تیر کال د اګست په 18مه ادعا وکړه چې غنی وتلی او دای مشروع سرپرست ولسمشر دی. د 2022 کال د فبروري په 28مه نیټه ملګرو ملتونو د محمد اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملاړه لری کړی دی. محمد اشرف غنی تیر کال د اگست په 15مه هغه مهال کابل ووت چې طالبانو له کابل پرته ټول افغانستان نیولی وو. ښاغلی غنی د مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخوانی استازي زلمی خلیلزاد، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د د واک پر شریک عبدالله عبدالله کلکینی وکی کړی دی. نوموړي خلیلزاد به کفایت استازي وباله پر حامد کرزي هم ورته انتقادونه وکړل او عبدالله عبدالله د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل وباله. خو همدې درې واړو سیاسي څیرو بیا پر محمد اشرف غنی توندې نیوکې کړې دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي محمد اشرف غنی د واک د لیږد هوکړه عملی نکړه.
طالبان اعلان کردن که نمیان به کابل و امر هم سر قوایشان شده.
دای وای طالبانو اعلان وکړ چې کابل ته ناراضي او خپل ځواکونه ته هم امر کړی وو. دا چې والی ښاغلی غنی ولاړ او د حیات راتګ او د موافقه عملی کېدو ته تم نشو هغه پښتنه ده چې د تراجی کیږي. دای وای د ځان د خطر احساس وکړ کې درلود ولی د مرستې غوښتنه ونکړه. بل پښتنه دا ده چې والی پاوز ته پراک شو ولی دوی جګړه و نکړه. دا دروغ دی چې امریکا د دوی د پاوز ملاتړ نه دی کړی.
کومک نه کړي دروغ است.
عبدالله عبدالله او حامد کرزي بیا له کابل د محمد اشرف غنی پر وتلو نیوکه کړي او ویلي دي د واک د لیک طرحې ګډي واډې کړي. محمد اشرف غنی د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړي او وی ویل مولا هبت الله اخونزاده هغه سی واک او ځواک نه لري لکه د دوی بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر چې درلود. حتی مو وکړه چې د محمد اشرف غنی د خبرو په اړه د طالبانو خبرګون هم ولرو خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنه جواب نه کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلی وو دوی د محمد اشرف غنی د وژلو هیڅ نیت نه درلود. خو محمد اشرف غنی په وار وار ویلی کله کابل نه وی وتلی د ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخېده. غنی وویل د طالبانو په ضد وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي، خو زیات کړه طالبان په سملار نه دی روان او له پاکستانه جلا شوی نه دی. له دې وړاندې بیا عامو خلکو او غنو سیاستوالو محمد اشرف غنی له دې کبله غندلې چې د جمنی خلاف د جمهوریت دفاع ته ونه درید او خپل دولت کې د فساد او خپل سره یو مخه وننیوله. تازه وال ستریت جورنال ورسپانې ویلي د پخوانی دولت لوړپوړي چارواکي د متحده عربی اماراتو او امریکا په قیمتي کورونو کې اوسېږي، خو میلیونونه کسان په افغانستان کې لران سره مخامخ کړي دي.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ورستۍ څرګندونو په اړه مې مخکې په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه، د غنی هدف څوک دی؟
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه د او د معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یوه خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې په دلی شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شوروي ډول سست شوې، نتیجه کې مشروعیت کمزوری شو او انګیزه د خلکو کمزوري شوله، پردي لیډرشپ کمزوری شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبري نه وه. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي، پرې کې شک نشته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ، د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شمول حکومت جوړید، هغه مهم اجزا چالت په فعالو هم موږ تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه چیرو هم نیوکه کړې ده د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بی کفایت، او عبدالله باندې انتخاب کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نړولې، دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې اخکیل ول او غوختل چې په اصطلاح هغه د دوهې تړون لمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی چیرې هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې قبلي وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ده. تخلیزات څه وو؟ خو هغه خودي حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونو یې له ستیت ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس نه. په امریکا کې هیڅ چا دې ارزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پات شي. دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لار را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره له افغانستان ووځي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کوې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپلو منځو کې وګوري. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد، طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي په ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو او نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو، ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده، دا انګېزه ورسره نه وه. فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي دوی فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبنه غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وو که د امریکا حکومت و ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستان ووځي، منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یابرومند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراشو د غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پنګونه وکړله، یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ، هغه د دوی روحیه و چې کمزوره شوې وه. او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي خو ده، او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپله روحیه کمزوره کړې وه، ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به مشال ته پاتلی او دې ته توجه نه کړل چې داسې یو د ترتیبات وروستي چې مستقلانه دفاع وکړي شي. دې خوازه خو فکر کوم چې امریکا دا تصمیم چې ونیو شرایط دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوزیل داری نه غلبه وکړي. مګر په دې زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي برستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وزي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړې دي، هېچا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر وزي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وزي له افغانستان، ناتو وزي، باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره، په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پیل کړې، وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه، لیدرشپ نه و په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي، هر څومره قرباني چې قواوی ورکي، عسکر ورکي، هغه نتیجې ته نه رسي. او لذین طالبانو استفاده وکړه لدی خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي، هغه داده چې وایي دای باید درېدلې وای، مقاومت کړی وای، د باید میدان نه وي خوشی کړی، په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای، ولو ک طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچری اشرف غنی له کابل نه وای وتلی، موږ بنندې یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې د یو خواني مثال دی چې وایي چې پښتې شهر کېږي کپتان په اخري وخت کې وزي لغنه، کپتان په اول وخت کې وزي، او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داوود خان ته.
اما جلالي صاحب کشته نه غرق شوی،
کشته د غرقېدو په حال کې و، مګر کله شو چې کپتان د کشته تر اخره پوری غواړي چې غرقي هم پاتې شي له خپل وخت.
آیا فکر نه کوي چې د پخوانی ولسمشر پسرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی، در چا مرحوم داوود خان هم دغه تصور کاوه، مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی د دولت یې بیا هر څه ځلېږي، دا په مشر په تصمیم پورې اړه لري چې غواړي پاتې کیږي، قرباني وکړي کځي، دا د مشر په تصمیم پورې اړه لري.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مو مرکه اوریدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په یونان کې د کډوالو دی وی بیړی له ډوبېدو وروسته د افغانانو په ګډون نه وشتنه ژغورل شوی، خو لسګونه کسان لا هم تری تم دي. یونان چارواکو د کارتاپوس ټاپو په ختیځ سمندرګي کې پرون د ژغورنې پراخ عملیات پیل کړل. نور بلا اسدالله الدین نوورو.
اسوسییټډ پریس ویلي د کډوالو ډوبه شوی بیړی کې اتیا تن سپاره وو او د ایتالیا په لور روانه وه. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي پرونی وکولای شوی چې نه وستانه وژغوري چې ټولې نارینه وو. دوه تنه ژغورل شوي، د هلیکاپټر په مټله سمندر را ایستل شوي او وست نور د هغو ټانکرونو په وسیله را ایستل شوي چې له همدې سمندر لارې تیرېدل. اسوسییټډ پریس ویلي ژغورل شوو کې د افغانستان، عراق او ایران وګړي شامل دي. دوی وایي بیړۍ کې د شپېتو تر اتیا پورې کسان سپاره وو. په تریتم شوو کډوالو پسې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر پرون پورې د بل کوم کس د ژغورنې خبر نه و خپور شوی. ژغورل شوو کډوالو ویلي بیړۍ له انطالیا نه روانه شوې وه او ایتالیا ته د تګ هوډ درلود چې د شپې په تیاره کې ډوبه شوه. ویل کېږي په سیمه کې توند بادونو د ژغورنې چارې ټکنۍ کړې دي. د ژغورنې په دغو عملیاتو کې له یوې هلیکاپټرې د سمندري ځواکونو له دوو بیړیو او دریو سوداګریزو بیړیو کار اخیستل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواده بهر ته د تلونکو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا کډوال هڅه کوي چې په لومړي ګام کې ځان پاکستان، ایران یا ترکیه ته وباسي او بیا له هغه ځایه دریم هیواد عمدتاً اروپا ته ځانونه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې په ملاتړ په تاجکستان کې یو لسور زنی پوزي تمرینونه پیل شوې دي. سیمه ایز همکاري 22 په نوم دا پوزي تمرینونه پرون پیل شول او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام کوي. نور په لاس د لالودین اورو.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا سفارت پیل شوی پوزي مانوري لوی بللی او ویلي دي چې پر امریکا سربیره د مرکزی او جنوبی اسیا د شپږو هیوادونو پوزیان پکې برخه لري. سفارت په یوه اعلامیه کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، ازبکستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې دغو مانورو کې ګډون لري. د امریکا په ګډون د دغو شپږو هیوادونو تمرینونه به شپږ ورځې دوام کوي او ورپسې پنځه نورې ورځې امریکا او تاجکستان دوه اړخیزې مانورې ترسره کوي. دا مانورې دوشنبه ته نږدې د فخر آباد په روزنیز مرکز کې پیل شوې. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال مومن احمدي وایي تاجکستان هڅه کوي چې په دې ډول هڅو سره د روسیې تر څنګ د لویدیز ملاتړ هم لزان سره ولري.
هدف رسمان اعلان شوه چې مبارزه مشترک با تروریسم
مخه په رسمي ډول له طرحګری سره ګډه مبارزه او له دغو هیوادونو سره د امنیت په خاطر څو اړخیزه همکاري خوده شوې ده. تاجکستان که څه هم پر روسیې یو متکی هیواد دی، خو هڅه کوي چې امریکا او نور لویدیز هیوادونه هم لزان لري نه کړی، ځکه دا هیوادونه هر کال تاجکستان ته میلیونونه ډالر مرسته ورکوي.
کشورها به تاجکستان کمک میکنند.
د امریکا او یا د نورو هیوادونو پوځي تمرینونه له 2004 کال را په دې خوا هر کال ترسره کیږي، خو د کورونا وبال کبل په روسي دو کلونو کې ځنډیدلې وو. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه وایي روسیا خامخا په دوشنبه کې د پلچو پوځي مانورو په اړه اندېښنه لري، خو په خبره یې تاجکستان دا کار له شک پرته د مسکو په مشوره ترسره کړی دی. په تاجکستان کې دغه تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړې توګه همدا تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له لوري هم د ورانکار فعالیتونو ویره لري. د طالبانو حکومت همدا تیره جولای میاشت کې ویل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش هغه 15 غړي نیولي چې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انت بغښ شو
دوه ونی ګډوډي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو محل ویش. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د خپل تازه لیکنې سرلیک خوره کړې. ورځپاڼې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا وخت رسیدو ته پام کړی وای د پیښې ټوله نړۍ حیران کړه. لیکنه وړاندې لیکي ډلی ډلی افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړه کړه او د اګست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځانمرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورځپاڼې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګرېوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپلو ځواکونو سربیره له 120 زرو زیات افغانان هم له افغانستان څخه ووستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نېشنل انټرست خبرونه پوښتنه مطرح کړې چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولای شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې یو حکومت مستحق دي چې د دوی هوساینې او بشري حقونو ته اهمیت ورکړي او د خپلو کمزوریو او ناکامیو په وړاندې مسؤلیت احساس کړي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا مهال د طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي راډیو.
څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دو کال پوره کېږي. ازادي په څپو اونیس پروګرام کې نن پر همدې موضوع خبرې کوو. کوم مسایل د دې سبب شول چې جمهوریت سقوط وکړي او طالبان تر کابل ورسیږي او واک په لاس کې واخلي؟ تا تاسو کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د نورستان سیلاب ځپلی وای سیلابونو ورته د سر مال درنه زیانونه اړولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په ختیځ، مرکزی او لویدیز نورستان کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول، خو له ټولو زیات نقصان مرکزی نورستان د واما ولسوالۍ کوردر او د لویدیز نورستان په نورګرام کې خلکو ته رسولې ده. د لویدیز نورستان دوه تنو قومي مشرانو حاجی جمعه ګل او حاجی داد محمد خان ازادي راډیو ته وویل
زرګونو جریب زمکه دی وړنن دی نمو شتانه ویاله شتانه ګرنده شته هیڅ شی مې پرې نه دی. څنګه شپه سربن لرو؟ هغه سربن ټول وړی دی. داسې یو دوړی نمو دوانو سربندونه وړی دی، بېخي کته ژور کړی دی. امکان د هغه جوړولو نشته. چار ماغ او نور څه یو دا میوه دار ونی او دا شیونه هم د خپل غاړې نه ټول بیې وړه.
بانډي او مالونه او زراعتي ځمکې، ژرندې، ویالې، پلچکونه، پلونه، دا د سیلابونو مسله ده چې اوس پورې دولت له خوا کوم همکاري لا نه ده شوې.
د واما ولسوالۍ د کوردر دره له نورو سیمو زیاته ځپل شوې چې په کې د یوې کورنۍ وطنه مړه شوې وو. د کوردر درې قومي مشر مولوی محمد افضل راته وویل سیلابونو دومره ورانۍ رامنځته کړي چې بیرته رغولې د دوی له بسه وتلې دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې سیلابونو په یاد ولایت کې شلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په لسګونه د برېښنا تولیدونکو ژرندې، باغونه، دوکانونه او په زرګونه جریبه کرهنیز ځمکه او سرکونه ویجاړ کړي دي، خو تر اوسه سیلاب ځپلو سره داسې مرسته نه ده شوې چې ستونزې حل کړي، خو مرستندویان ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
یو اندازه غمرستې چې په نورستان ولایت کې شته دي هغه تنظیم شوې دي ترڅو متضررین ته ورسیږي، او د مرکز سره هم والی سره په تماس کې دی، هغه ډاډ ورکړی دی هغه مرستې را رسیږي، هغه هم متضررین ته ورسول کیږي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډیرې وختونه پکې د لګ باران ورېدو سره سیلابونه راوځي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي، خو د نور ولایتونو په پرتله زیانمنو شو کورنیو ته په وخت مرستې نه رسیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري، او د خبری مجله هم د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو په نظرونو پای ته رسیږي.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري، او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کورونو کې نه داخلوي. او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي عاده اس یا بهر نه دسیسه ده، باید چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپل اولادونو باید تعلیم وکړو، په هم بچو جنکو هم په هلکانو، لکه څنګه چې په نورو اسلامي ملکونو کې کېږي. او دا هسې یو بانه دی خپله ماده چې بعضې خلک نه غواړي، چې بعضې خلک نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لون په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې له عمارتو څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځان نه پوه کوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ؟ بل ملک ته نه پرېږدئ، بل ولایت ته مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غله شي باید موږ بر ملک ته لاړه نه شي، پرولې بل ملک ته لاړې نه شي، زیدران پسرا روان دی پکاشا کوي، نور ولارو ته پریدی، نور ولارو ته اړوي.
خرور د طالبانو مداهله د جدید د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي به حل کی، د دې په وړاندې باندې خلک بیزته کیږي، سود سر بیزته کیږي. وای تذکری مو د امارت په نامه دي، اول تذکری مو د امارت په نامه د جمهوریت سره ول دي، د امارت په نامه کړی دي، اول ته به د خلکو مشکلات ته هم نه کوري.
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام پردم چې د لوړ پوړو چرواکو څخه دا وختن لرمه چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کیږي. دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل کیږي، اوس څنګه وزن ده؟ د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په اوبو کې لا حوصله. په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.